برنامه دیگر باشد.
د اتو بجو د خبرونه تر شرغلا ستر نوه بجو د خبرونه په خبری برخه کې ګڼ مطالب راغون سوي. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی شپږمه د دسمبر 28مه. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان بیرانه مرستو ته اړتیا لري.
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندوی صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هېواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونو او مرستو ته لاسرسی نه لري.
نن د مرغومی یا جدي شپږمه ده چې پر دې ورځ پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و. یو ځانګړی راپور په دې مناسبت خپرو
چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
پکتیا کې په سلګونو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر شوی. میریا
زیوای مومی پی جی او انګلیش راته وایي لیک او لوست املا ده.
په بهرنیو مسایلو کې د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل شي، مسکو به پر نورو انتخابونو غور وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدلی شئ. د پنجشیر ګڼو اوسیدونکو د یوه ځوان تر وژل کېدو وروسته اعتراض وکړ. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام له دریو نورو لمونځ کوونکو سره ټپي سوی. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځنونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د پنجشیر لسګونو اوسیدونکو تر بیګانه وخته د یوه ځوان د وژل کېدو په غبرګون خپل اعتراض ته دوام ورکړ. اعتراض کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو وسلوالو د یکشنبې په ورځ د محمد اقا په نوم یو ځوان په ډزو وژلی. د پنجشیر د امنیه قمانداني د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی د معترضانو منځ ته ورغلی او ډاډ یې ورکړ چې پیښه به څېړل کېږي.
د وژنې یا ځپنې امر د مشرانو لخوا نه دی شوی. هر څوک چې په خپل سر هر جنایت وکړي نیول کیږي او سزا ورکول کیږي.
په پنجشیر کې که څه هم تر څو اونیو پورې د طالبانو او د مقاومت ډلې جګړه روانه وه، خو دا لومړی وار دی چې د دې ډلې تر واکمنۍ وروسته دومره کسان په مظاهره راوځي. په کندهار کې د شیعهګانو د یوه جومات ملا امام او درې نور لمونځ کوونکي د چړې په ګزارونو ټپیان سول. یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته ویلي، پرون یکشنبه د کندهار ښار د لومړۍ حوزې د شیعهګانو اړوند د امام علي په جومات کې یو کس د مبشین تر لمانځه وروسته د دې جومات پر امام یاسین سروري د چړې په وسیله برید کړی او هغه یې ټپي کړی. د سرچینې په وینا نورو لمونځ کوونکو د امام د ساتنې هڅه وکړه چې پر هغوی هم بریدګر ګزارونه کړي او درې تنه یې ټپیان کړي. بریدګر نیول سوی او د طالبانو مسؤلانو ته سپارل سوی. په کندهار کې د طالبانو حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو تر دې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سوي وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. تر هغې پیښې وروسته په کندهار کې د شیعهګانو د جوماتونو امنیتي تدابیر سخت سوي دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د نورین خصوصي ټلویزیون د امتیاز خاوند محمد عارف نوري ظاهراً د طالبانو لخوا په کابل کې نیول سوی. دغې ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی نوري پرون ماپښین د کابل په کارتی پروان کې له خپله کوره بیول سوی چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. د آزادو ژورنالیستانو ټولنې د دغسې پیښو له کابله اندېښنه ښولې او د محمد عارف نوري د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د هغو وویشتو کسانو مړي چې هڅه یې کوله له مدیترانې سمندرګي تیر او ځانونه اروپا ته ورسوي، د لیبیا په لویدیز ساحل کې وموندل سول. د لیبیا د سرې میاشتې ټولنې پرون وویل چې د دغو ډوبو سوو کسانو مړي د اوبو څاپو ساحل ته رسولي. د لیبیا سرې میاشتې ویلي چې درې نور کډوال ژغورل سوي او د لټون عملیات روان دي. ښایي د دوی کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه سوي وي. لیبیا چې له ویل سیز راهیسه لښخړو او بی قانونی سره لاس او گریوان ده. ده هو کډوالو ل عمده لارو ګڼل کیږي چې د افریقا او منځنی ختیځ ل بی وزلی او کورونی جګړې څخه د شژوند په هیله غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. دغه پنا غشتون کې د قاچاقبرانو لخوا په وړو رابړی کښتیو کې د اروپا ساحلونو ته په خورا خطرناک سفر وړل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي چې یوازې سش کال یو نیم زر کسان په مدیترانې سمندرګي کې ډوب او مړه شوي دي. د ایران قضایي چارواکو عیسوي بندیانو ته اجازه ورکړې چې د کرسمس د جشن په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د میزان په نوم د قضایه قوې ویبپاڼې پرون یکشنبه لیکلي چې دا پریکړه د نوي 2022 میلادي کال د پیل او کرسمس له کبله سوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی په ټول هیواد کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې عیسوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي. څرګنده نه ده چې د لس ورځې به کله پیلېږي او څومره بندیان به له دغه فرمان څخه ګټه واخلي. خو میزان ویبپاڼې لیکلي چې په دې رخصتۍ کې د امنیت په ګډوډولو، سازمان سویو جرمونو، سړي تښتونو او وسلولو غلاو او په اعدام محکوم سوي کسان نه دي شامل. د ایراني عیسویانو اکثریت ارمنیان دي چې د جنوري پر شپږمه خپل کرسمس لمانځي. عیسویان د ایران د 3.8 میلیونو وګړو لسلو څخه نږدې 1% جوړوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر سعودي عربستان د میزایلو په توغولو او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران لخوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبرلانو ته وویل د ایران لملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د صنعا هوایي ډګر نظامي کړي او پر سعودي عربستان یې د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکي رسنیو ته هغه ویډیوګانې هم وښودې چې د ده په وینا د صنعا په هوایي ډګر کې د ایراني او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه شي او حزب الله په کې د ادعا له مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حملو او د بی پیلوټ الوتکو د کارونې مهارتونه شي. د دغه ویډیوي تصاویرو کاروالی او د مالکی دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف دغه ویان وایي له 2015 میلادي کال راهیسې حوثي یاغیانو پر سعودي عربستان 430 بالستیک توغندي او په وسلو سمبالې بی پیلوټ الوتکې توغولي او د سعودي عربستان 950 وګړي یې وژلي دي. او پتلوتلو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د هند له لوبډلې سره مسابقه لري. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان پر وخت پر 10 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبې ګټونکی ټیم تر ډیره پورې بل پړاو یا سیمی فاینل ته د تلو چانس ترلاسه کوي.
افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډېر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبې په متحده عرب اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. افغانستان پاکستان ته یو لوبه بایللې خو له کوربه هیواد متحده عرب اماراتو څخه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې ده. خبرونه مول ازادي راډیو نو واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ټول افغانستان کې ګرځنده روغتیایي ډلې له اړو ماشومانو او میندو سره مرستې کوي. د دې ادارې د بیړنیو خدماتو د ټیم مسؤلان وایي چې افغان ماشومان حیاتي مرستو ته اړتیا لري او په کار ده چې ټولې اړتیاوې یې پوره سي. یونیسف اټکل کړی چې کال ته به له هرو دوو افغان ماشومانو یو یې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. صفي الله ستنګزي په دې اړه تفصیل برابر کړی.
د کندهار په یوې لری پرتی کلیوالې سیمې کې د یونیسف په ګرځنده مرستندوی صحي ټیم باندې لزګونه میندې او واړه ماشومان ورټول دي. د ګڼو ماشومانو رنګونه پیکه ښکاري، کافی خواړه نه لري او لډلې یو نیم په خوار ځواکۍ اخته دي. د کندهار د سیمې ته د یونیسف له ګرځندویه ټیم سره د دې ادارې د بیړنیو خدمتونو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو هم ورغلې. هغه وایي
موږ له خپل یو ډېر ښه ګرځندویه صحي او د خوړو متخصص ټیم سره یو. زموږ دا ډول ټیمونه په ټول هیواد کې ګرځي او له هغو میندو او ماشومانو سره ګوري چې اساسي روغتیایي خدمتونو او مرستو ته لاسرسی نه لري. موږ نیم ساعت دلته تیر کړل او دوه داسې ماشومان رو پیدا کړل چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دا پېښې ژوند تهدیدوي او ژوند ژغورونکې مرستې ته اړتیا لري.
ماریکسی وایي د یونیسف له سیاره ګرځندوی سي ټیمونو سره د خوارځواکو ماشومانو د سمدستي تغذیې بستې موجودې دي او په اړمنو یې ویشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اټکل کړی چې کال ته به یعنی 2022 کې به له هرو دوو ماشومانو یو تن په خوارځواکۍ اخته شي. د راپورونو له مخې د ژمي په راتلو سره په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي چې په نتیجه کې لویه برخه ماشومان هم اغېزمنېږي. په خوارځواکۍ سربېره چې میلیونونه افغان ماشومان ګواښي، د یونیسف د راپورونو او ارزونو په اساس د بشري وضعیې په خرابېدو سره په دغه هېواد کې یوازې سږ کال د شریا سرخکان 6,000 قضیې ثبت شوي. په دې سربېره سینه او بغل، نس ناستی او ګڼې نورې ناروغۍ هم د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. اټکل شوی چې 23 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ وي او که عاجلې مرستې ورسره ونه شي ښایي په دغه هېواد کې انساني ناورین رامنځته شي. د یونیسف د بیړنیو مرستو د ټیم غړي ماریکسی مرسادو وایي باید د اړمنو ماشومانو ته د مرستو په رسولو کې د یونیسف او نورو مرستندویو ادارو ممکنه لاسنیوی وشي.
موږ هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو یې، څو په ټول افغانستان کې ماشومانو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوو او په خپله هم عظمي همکاري ته اړتیا لرو.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال په مخه له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو لپاره له تمویلونکو بنسټونو او شتمنو هیوادونو د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. دا ښایي د دغه سازمان لخوا له یو هیواد سره د بشري مرستو یوه له لویو غوښتنو وي چې وړاندیز یې شوی. افغانستان چې اقتصادي په بهرنیو مرستو متکي و، د اګست له نیمایي راهیسې وروسته له هغه له سخت اقتصادي او بشري بحران سره مخ شو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې تر ډیره محدودې شوې.
کابل کې د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې ډېر ژر به دغه روختون د کورونا د تشخیص کیچونو له کمښت سره مخامخ شي چې په نتیجه کې به دوی ونه کولای شي چې په کورونا وایرس اخته کسان تشخیص کړي.
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
ده. د سلیم غږ دی. هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي. هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکزو ته ځي او ماسک نه لګوي. دې خلکو کې زه ما چې ماسک لګوم او باید همراهي وکړي سره چې ماسک ډېر ښه شی دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادی رادیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټیسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. کچیر ته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ سینی سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د دې غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نشو کولای چې د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې
خاخلای برادزی هم اندیښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی موکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندیښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. خو پرون ماخستن نوموړي آزادی رادیو ته ویلي و چې د کورونا ویروس نو نستازه پیخي ثبت کړی دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د نولس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نولس پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردک، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت بیان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 105,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 2,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وزبه اسدالله لودین را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره د 15 لکه ماشومانو د مخامخېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. دغې ورځپاڼې له دې مقالې سره په خوارځواکۍ د څو اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې ځینو روغتیایي مرکزونو ته د لومړنۍ درملنې په موخه لیږدول شوي دي. د لیکنې په پایل کې راغلی له افغانستان په اګست میاشت کې د لویدیځو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد له یو بحران سره لاس او ګریوان دی چې بهرنۍ مالی مرستې بندې شوي او سخت ژمی هم په مخ کې دی. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ موږ د کریسمس په مناسبت د ماښامنۍ د خوړلو لپاره سره راغونډ شوي وو، په جګړه ځپلي افغانستان کې ډیر لږ خلک پوهېدل چې نیمه نړۍ د کریسمس جشنونه لمانځي. ډیلی ریکارډ د مرستندوی ادارو په حواله ویلي چې په افغانستان کې تر 3,000,000 زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي او 15 لکه ماشومان ښایي په راروانو دریو میاشتو کې د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال په اړه اندېښنې لري. ډیلی میل ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي پرون د طالبانو لخوا پر نویو محدودیتونو لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب او جذب او سم شکایاتو وزارت د شنبې په ورځ موټر چلوونکو ته په شپږو فقرو کې یو لړ سپارښتنې کړې دي. په دغو سپارښتنو کې په موټرو کې پر موسیقۍ بندیز او موټرو ته د هغو ښځو نښې جول شامل دي چې محرم ورسره نه وي او د سفر اندازه یې 45 مایله وي. په موټرو کې د نشه یي موادو پر کارولو بندیز او د لمانځه پر وخت په مناسب ځای کې د موټر درول او د ګیرې په باب خلکو ته توصیه هم شامله ده. ډیلی میل د فرانسې خبری آژانس په حواله لیکلي په ټولنیزو شبکو کې دغه توصیه په داسې حال کې خپرې شوې چې د طالبانو دغه وزارت څو اونۍ مخکې په ټلویزیوني ډرامو کې پر ښځینه ممثلانو بندیز اعلان کړی و. دغه وزارت د ټلویزیونونو ښځینه ویاندویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د خپرونې وړاندې کولو پر مهال حجاب په بشپړ ډول رعایت کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حجاب رعایتولو غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې اکثریت ښځې له وړاندې اسلامي حجاب کاروي. له کله چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ځانګړي ډول یې پر ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دغې ډلې ژمنه کړې وه چې واکمني به یې د دوی د نویمو کلونو په څیر شدیده نه وي. طالبانو له 1990 څخه تر 2001 کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم ګڼ محدودیتونه لګولي وو چې د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه هم پکې شامل وو. د ډیلی میل په لیکنه اوس هم د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري او پرون د دغه محدودیت 100 ورځې پوره شوې. طالبانو له لومړیو ورځو ویلي چې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه لایحه کار کوي چې له مخې به یې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې د کار او ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده شي. پر دې ژمنې میاشتې اوړي خو په عملي برخه کې د کوم پرمختګ څرک نه لګیږي.
او سم د جدي د شپږمې په مناسبت ځنګړی راپور. طالبان د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. بل خو ځینې پخوانی جهادي څیرې هم دا ورځ غندي. او په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړو پیلامه بولی. سیاسي شنونکي بیا افغانستان ته د شوروي ځواکونو د راتک عوامل بیلابیل یادوي. نن د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې دوه څلوېښتمه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېر زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د یوزرو درسو و پنجوسم کال د ثور په اومنیته د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایی
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراټیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بې له دې چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پښې د غځولو زمینه یې برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیاوایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې په هغه بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنکو او بیاونشو کوله چه ده انتخاباتو نیتا و تاکی او انتخاباتو که واقع شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر عالی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آقوی ته وظایف سپاره لوه نو که دهشو چه جمهوریت دیر تین کی نو ما غزوانانو باندشته سر کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آقوی ته کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی ځواکونو د یرغل لامل شوه.
لوی عامل زما په نظر باندې زموږ خپل بې اتفاقي ده د افغانستان خلکو بې اتفاقي ده جګړې دي چې هلته په یغه وخت کې وي هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډېرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژانده د خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کاله اوښتې د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغه شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونیست زه هغې وخت په وړوکې هم نه پوهېدم. زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووتو. هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص ورار دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ما ته ډوډۍ راکړي ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وه چې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما هیڅ وخت د یاد نه وځي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل 9 دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14 نېټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر 1 وخت ونیوه. یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نېټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قومندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین وایي ګروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
او اوسم یو بهرنی مسئله. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ که د امنیتي تضمینونو غوښتنې ونه منل سي مسکو به پر بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. مسکو پر ناټو غږ کړی چې د ختیځ پر لوري خپل پراخوالی ودروي او له اوکراین او ګرجستان سره له پوځي همکاري لاس واخلي. د ناټو چارواکي وایي د راتلونکې میاشتې په پیل کې به د دې سازمان شورا او روسي چارواکي غونډه وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه کړکېچ زیات شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که لویدیز د امنیتي ضمانتونو په اړه د موسکو غوښتنې پوره نه کړي په بیلابیلو انتخابونو غور کوي. موسکو د دې میاشتې په پیل کې د امنیتي سندونو مسوده وړاندې کړه او د ختیځ په لور د ناټو د پراختیا او د اوکراین او ګرجستان په څیر هیوادونو سره د دغه تړون د نظامي همکارۍ د پای ته رسولو غوښتونکی شو. ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په خپل کلني خبري کنفرانس کې هم پر لویدیځ غږ وکړ چې د روسیې د امنیتي ضمانتونو غوښتنې سمدستي پوره کړي او د ناټو او اوکراین پر اړیکو یې خپله ناخوښي څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې که لویدیځ د روسیې په لور د ده په خبره یرغلیز خوځښت ته دوام ورکړي، موسکو به مناسب ګام پورته کړي. د روسیې د ولسمشر خبرې یکشنبه د دغه هیواد له دولتي ټلویزیون خپرېدې. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د موسکو غبرګون به څه وي پرته له دې چې توضیحات ورکړي وویل چې د موسکو ځواب مختلف کېدای شي او د روسیې د پوځي کارپوهانو وړاندیزونو پورې اړه لري چې د ته ورکوي. امریکایي چارواکو که څه هم ظاهرا ویلي چې غواړي د روسیې پر غوښتنو خبرې وکړي، خو ځینو دغو چارواکو په شخصي ډول ویلي چې ځینې دغه غوښتنې غیر عملي او ناشونی دي او یا په بنسټیز ډول له غربي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. په هر صورت متحدو ایالتونو او متحدینو یې موافقه کړې چې راتلونکې میاشت له روسي چارواکو سره وګوري او د موسکو اندېښنې ورحل کړي. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي چې د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پریکړه کړې چې د جنوري په 12 د ناټو روسیې شورا غونډه وکړي او دا چې ناټو له روسیې سره په تماس کې ده. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ناټو وړاندیز تر غور لاندې دی او د چوکاټ او وخت له نظره وضاحت ته اړتیا لري. دا به په 2.5 کلونو کې د ناټو او روسیه د شورا لمړی غونډه وي. اوکراین او لویدیز ملاتړي روسیا تورانوي چې د اوکراین پولې ته نږدې 100,000 پوځیان د برید لپاره ځای پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې روسیا به د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې له ناوړه پایلو سره مخ شي. روسیې ویلي دي چې د برید نیت نه لري. موسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې له امله یې تر 1,300,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 100,000 پوځیان چې اوکراین ته نږدې یوه میاشتنۍ روزنه بشپړه کړه بېرته خپلو دایمي اډو ته د سنېدو په حال کې دي. د روسیې د دفاع وزارت په ارمنستان، د کریمیا د اشغال شوي ټاپو وزمې او د ګرجستان په جلا غوښتونکو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا کې هم د ورته تمرینونو خبر ورکړی دی.
ازادي رادیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پنځیر